احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې د چین ولسمشر د شانګهای له غړو هیوادو وغوښتل چې افغانستان وهڅوي چې په کور دننه او بهر منځلارې تګلاره خپله کړي. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
د وزیر صندوق له خوا نه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
د کونړ مرکز اسداباد ته د یو شمېر کسانو د داخلي دوه مخه نیول شوې.
هغه کسان چې وسلو څخه تر نوزي په هغو تمه منعت ده.
او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې مو ترین کور ته ورغلو، هلته مشاعره وشوه. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر پر اسانۍ پر مخ یوړل شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا او با تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغېزو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: ملګری ملتونه وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان د پخواني حکومت له استازي غلام اسحاقزي څخه غوښتل شوي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وویل چې اسحاقزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش ته یو لیک لاسلیک کړی چې په هغه کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د پلاوي نومونه شامل دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به چې د اګست په 15مه په کابل کې واک ته رسېدلي له خپله اړخه ملګرو ملتونو ته خپل پلاوی واستوي او کنه. ټاکل شوی چې ښاغلی اسحاقزی د سپتمبر په 28مه دې اسامبلې ته وینا وکړي. د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې انتقالي بهیر په اسانه پر مخ یوړل شي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې شی جن پینګ دغه څرګندونې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریز ته په یوه ویډیوي وینا کې وکړې. هغه وویل د دې سازمان غړو ته پکار ده چې افغانستان یوې داسې لارې ته سیخ کړي چې سیاسي نظام یې ټول شموله وي او په کور دننه او بهرې یوه معتدله پالیسۍ ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې له نوې ډیلي یې دې سرمشریز ته وینا کوله، په سیمه کې د سولې او ثبات په وړاندې پرتې ستونزې او ناباوري لویې ستونزې وبللې او زیاته کړه.
اور ان سمسیاؤں کا مول کارن
د دغه ستونزو اساسی لامل په سیمه کې د افراطیت زیاتوالی دی. په افغانستان کې ورستیو پیښو دغه ستونزه لا را برسېره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان ته په کار دي چې په ګډه کار وکړي او دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي.
د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په افغانستان کې روان سیاسي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو لخوا اعلان شوی نوی حکومت ته په اشاره وویل چې په دغه حکومت کې د افغانستان قومي تنوع له پامه غورځول شوی. په عین حال کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي او زیاته کړه چې له سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره دې له طالبانو سره خبرې وشي. د میرزیایف په وینا د افغانستان د شتمنیو آزادېدل به له دې سره مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر په بهر کې په تیره د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. افغانستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی، په نننۍ سرمشیزه کې استازی نه لري. روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان د دې سازمان چې په 2001 کال جوړ شوی دایمي غړي دی، او ایران لکه د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و چې په نننۍ سرمشیزه کې دایمي غړیتوب ومنل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نارینه و ټول منځني ښوونځي، لیسې او رسمي مدرسې به سبا شنبه بیرته پیل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر دې مخکې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې د بهیر پیل ته اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس له ټولو زده کوونکو او ښوونکو غواړي چې سبا شنبه بیرته تعلیمي مؤسسو ته حاضر شي. د پوهنې وزارت نه دی ویلي چې د نجونو زده کوونکو زده کړې به کله پیلېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې چې نجونو او ښځو ته به اجازه ورکړي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې زده کړې وکړي او کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ښوونځیو نږدې نیمه زده کوونکې نجونې دي چې په تېرو شلو کلونو کې له امنیتي او یو لړ ټولنیزو ستونزو پرته پر ښاري سیمو سربیره په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم ورته د زده کړې امکانات برابر شوي او په میلیونونو یې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه فدراسیون په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو نوی رژیم خپلې ستنې ټینګوي، لږ تر لږه 153 رسنۍ مجبوره شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. ښځینه خبریالان له کار کولو منع کړی شوي، مخابراتي شبکې بندې کړی شوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې ګواښونه او تشدد زیات شوی دی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون هغه څه چې د ازادۍ د زندۍ کولو لپاره د طالبانو مخ په زیاتېدونکي فشارونه بللي غندلې دي. په راپور کې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې چې د وروستیو اعتراضونو په اړه راپورونه ورکول، د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي ځینې مشخصې پیښې یادې شوې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر انتونی بلینګر ویلي چې دی په دې باور دی چې طالبان به پر افغان او نړیوالو خبریالانو فشارونه لا زیات کړي او هڅه کوي چې یوه رسمي رسنۍ چې ښځې به پکې نه وي رامنځته کړي. د هغه په وینا نور ټول خبریالان به له صحنې ووځي. نوموړي همداشان ویلي، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هم خبریالان وژل کېدل او له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول، خو اوسنی وضعیت د دوی لپاره یو ډېر تیاره وضعیت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې رسنیو ته ویلي چې دوی به په خپل واک کې د رسنیو ازادي باوري کړي، خو د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي طالب واکمنو وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې د هغو اعتراضونو پوښښ ته نه ورځي چې اجازه نه وي ورکړل شوې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون او د دغو ټولنو د اقلیم مرکز په وروستۍ څېړنه کې په افغانستان کې پر کرنې د جګړو او کرونا وبا تر څنګ د سختې وچکالۍ د ناوړو اغیزو خبره کوي. د دغې څېړنې له مخې چې پرون پنجشنبه خپره شوې، ویل شوي چې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د کرنیزو خوراکي توکو تولید سخت ځپلی، څاروي کم شوي او په میلیونونو کسان له لوږې او خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ویل شوی چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې اړو کسانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو ورکولو په ګډون چې پرې د ځانونو لپاره خوراکي مواد وپیري مرستې زیاتې کړي. په دې مرستو کې د هغو محصولاتو د کر زیاتوالی هم شامل دی چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لري او هم یې په ساتنه کې له بزګرو سره مرسته کیږي. د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د کرنې پر سکتور په تېره د سختې وچکالۍ د اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د دې هېواد له 3 میلیون زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال له دې هېواد سره مرستې ونه کړي، نو ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي به د افغانستان په سلو کې 9 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. د شانګهای په سرمشیزه کې غیر حاضر افغانستان د دې سازمان لغړی توبه پاتې شو. د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې نن د شانګهای د غړو هیوادو په سرمشیزه کې د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه، خو ټینګار وشو چې له طالبانو سره دې تماسونه ټینګ شي او دا ډله دې وهڅول شي چې په کور دننه او له بهر سره معتدله تګلار خپل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیږد په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلارې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده، هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړي دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته ننوتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکی دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
د شانګهای د نوي غړي هیواد ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان په اړه د شانګهای د سرمشریزي ترڅنګ خبرې وکړې. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بندونو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د دوی خبرې پر افغانستان او نورو دوه اړخیزو مسئلو متمرکز وې او په لړ کې صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې د هیواد لپاره سوله ییز، سوکال او ثبات لرونکی افغانستان مهم دی. عمران خان او رئیسی د شانګهای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په دوشنبه کې دي. د دې سرمشریزې د بحث تر ټولو مهمه موضوع افغانستان دی. طالبانو تیره میاشت کابل ونیو، خو تر اوسه پورې د پاکستان په شمول نورو هیوادونو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان وایي چې د نورو هیوادونو په مشوره به د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې عمران خان وویل د افغانستان د ثبات، بشري او اقتصادي وضعیت لپاره اقدامات ضروري دي. له بلې خوا د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار کوي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شاملوي. له بلې خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د دې خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې تمه ده سبا مکتبونه په افغانستان کې پرانیستل شي او د طالبانو د اعلامیې له مخې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. له مدني فعاله نظیفه احمد شاهی په ټلیفون را سره ده. له دې په باور چې خپرونې ته ښه راغلی، نجونو ته دا اعلامیه ستاسو په باور تر څه بریده د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. سلامونه تاسو ته او تاسو هم تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه ګران اوریدونکو ته مننه چې وخت مو ورکړ. نن چې مې هغه د طالبانو کومه اعلامیه چې نشر شو یا خپره شو هغه چې ما اوریدل، ډېر پخپله اول خو زه پخپله ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله شو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، او چې نن هغه اعلامیه چې ما ولیدل نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې زیات دي څنګه کېږي چې وکنه. هغه وایي چې هلکان دي راځي او نجونې تر راتلونکې اعلامیې پورې باید په تمه پاتې شي. نو ترڅو چې دا خبرې چې من درنګ ما وارد نور د زموږ ګیر چاپیره غوانیان و نظر پدې چې طالبان راغلي او د اعلامیې خبروي منځونی دراس یو رانیسی دوی د څه ته نه لري چې د خوددي دورګانې د څه د لوړ رسکل لپاره یو آینده ولري.
طالبان البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. البته د طالبانو د تیری دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمه نه لري چې په بل اعلامیه کې به ډیر ژر ممکن طالبان انجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیه نشر کړي، خو زه پیشبیني نشم کولی چې وایم که وکېږي. په دې اکله چې په معروفو کې دونه استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینهونو، ځکه چې د هغې معاش او تنخواه لږو ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چېرې دوی وایي چې باید هلکان چې لاړ شي ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې 2% د 5% نه 3% د هغوی استادان د نجونې او ښځینه دي، نو هغه هلکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
خو دغه کوم استادان میرمن استادان چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبان ویل دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښینی. څنګه تاسو له کوم استادان سره خبرې کړې دي؟ دوی دا تمه لري چې د طالبان په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوسه ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې مسته دي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلط معاش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د اتحادیې د معلمینو سره وم، نوید جان سره، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. مونږ یو ګروپ هم لرو، دومره تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او لکان تا نارینه استادان. او د دې سربیره هم دا چې هغه یې نشر کړی چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 2000 ته راځي رسېږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مننه نظیفه احمد شاهی، مدني فعاله، په ټلیفون را سره.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستیو حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل دغه هیواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو په رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریځ نوي روښانه کړی. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګیری رایس د پنځشنبه په ورځ نوښته په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل، موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبري کیږو او موږ اوس مهال د ملاتړ نه لرو، نو هلته IMF برنامه وځنډول سوه. او بیا لکه څنګه چې موږ تیره میاستو ویل، افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نورو سرچینو ته لاسرسی ومومي. خاغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي تر څو د راتلونکي بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلن پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بېوزلۍ نغدو پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل شي. د دغه جالي یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک لخوا نه
او یاد وجی صندوق لخوانه د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده. افغانان نوې له جګړې راوتلي، مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد پخو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو د حقوقو سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو، ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست چې دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وحشي صندوق ونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وحشي صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي. خبرې او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم باید ونه سي.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نور مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
په کونړ کې طالبان وایي د اسد آباد په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ګرځېدو بندیز لګولې دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لولکې له یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو لا هم یو شمېر کسان خپلو کارونو ته په تګ کې زړه نازړه دي او په دې ویره کې دي چې کوم وسلوالې مخې ته ونه درېږي او ستونزې سره مخ نه کړي. خو په کونړ کې بیا چارواکي وایي دوی ټولو خلکو ته اعلان کړی چې خپلو کارونو او دندو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. د دوی په خبره چې خلکو ته د ډاډ ورکولو او په ښار کې د پوره امنیت د تامین لپاره یې ښار ته د نامسؤولو کسانو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته ویل
د بازار د امنیت په باره کې خو والی صاحب واقعا چې دا حکم صادر کړی دی چې هغه کسان چې وسلو سخار تر نوځي هغه تمه مناعت دی. مشخصه دریشي به لري چې داغه د پاره تعین لا نه دی شوی، خو وسلوالې دغومره کنټرول کړي دي. څنګه چې مخکې ګرځېدل هغه شان نشي کولی چې هغه د بازار تر نوځي اصلهو سره.
د ښاغلي حنیف په خبره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول کونړین په تیرو جنگونو کې زیات ځورېدلي دي او د تلپاتې سولې او آرام ژوند په هیله وو، او دوی هم هڅه کوي چې خلک نور د سولې او امن په فضا کې ژوند ته دوام ورکړي. د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او وای اوس په ښار کې غیر مسؤول وسلوال نه لیدل کیږي او هر سړی په ډاډه زړه کولای شي چې بې له ویرې خپل کاروبار وکړي. مدني فعال ګوهر رحمان شینواره
په ښار کې داغه وسلوالو مخه ونیوله چې هغه به د وسلو سره په ناقانونه توګه باندې په ښار کې پلسري توګه ګرځېدل او د خلکو سره ویر او ډار او تشویش پیدا کړی و. که څوک هم دغسې د وسلې سره په ښار کې ګرځي نو دا غوی نه تپوس کیږي د ټوپک د جواز او دا غوی چې څوک دی او د کم ځای دی او د څه مسؤلیت لري. موږ د دوی نه مننه کوو او لاتې غوښتنه کوو چې د دغسې خپل سرویو مخه ونیسي.
د کونړ چارواکي په داسې حال کې په ښار کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو پر داخلېدو بندیز لګوي چې لا هم په یو شمېر ښارونو کې نامسؤول وسلوال لیدل کیږي او له ویرې زیات کسان په کورونو کې ناست دي. خو طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او همداراز د ډېری ادارو کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد همدرد لغمان منګ له برق څخه محروم یم په دې شلو کالو کې او موږ ډېرې وعده موږ سره سوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلات سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وعده سوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هېڅوک ورته داسې عملي جامه نه ور اغوندي. او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي.
د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مایې پیمه مایې په نور په پروسه کالم نه درا کړې څه کالم نه درا کړې اوس جنګونه او تذکرې هم بندې شوې. مو ولا پور کو دا پورم څوک نه راکړي وایي مرکزو او طالبانو په هغو کوټو بندکو باندې پیسې زیاتې کړې، مالیه ډېره غواړي، سمڅې باندې زر پی غواړي. موږ به دا څه کړو؟ دا موږ هم وږي، دوی هم وږي، اخر به دا گزاره څنګه سره کړو؟ عوام خو تباه برباد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې یو لکه څنګه چې مشمنه کړې و مشاعري ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. دا کسان د خپل روزګان دی او د نورو ولایتونو خلک هم ورخلي دي.
د مشارکې رشپا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تپریهی پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی و، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او ناتخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ناتخواهانو هم په کې ګډون کړی و.
نه بارکزی نه اڅکزیم د خاپوړ او پلرو وطن دادی
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ درېیمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ.
نصرت مخکې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي، بیا به پته راځي. دا مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب ده چې تاسو موږ ته استقلال راکا. موږ شملی مودنګي و تاتلې، موږ به په خوالون ګوتا نه سو تړلې. اوس موږ لشا دومره چرغلونه همې لګې، دا ستاسو د وینو برکت ده.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کړی کې راڅرخېدل.
پاپل زئی نہ ماما زئم نہ گل جئی نہ بارک زئی نہ اسک زئم د خاپوړ او پلرو وطن دادی اختر زئی په جام ازیږم چې یو خلک دی راوته
زمانه مو سلامونه کوي جفا ملګرو زدر نتل يم لدی فان دنیا ملګرو زما د چینه کورن او بچو خیال ګرځوي درته پرېشي امانت نه پنجړا ملګرو زدر نتل يم لدی فان دنیا ملګرو
ز پښتون يم د سولې طرفدار يا ز جنگ نه غړم د جنگ سګزار يا
سهار غلدن سپین دا عادل مرمو
مشاعری په پاتې برخه کې د وشو لوبغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په وروستۍ برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو په راتګ سره دا لومړی ځل دی چې په اروزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.